مجلې خبريږي چې یوای لمبه نومیږي او پښتو ادبي غورځنګ خبروي. بل تکتون میږي چې د بلوچستان په انتون د پښتو ادبیاتو څنګه خبروي. دریم لیکنې ده چې د کوټي پښتو اکاډمي خبروي او څلورمه مجله چې خال نومیږي تازه لومړی ګڼه په 343 مخونو کې له چاپه راوتلې ده. مسؤول مدیر لیکوال او شاعر محمود ایاز دی. محمود ایاز تر دې وړاندې هم د لیک او سکام په نومونو مجلې خپرې کړې دي. ایاز وایي هڅه به وکړي چې دا مجله د ادب لوستونکو لپاره د علمي مکتب بڼه خپله کړي او په خپلو پاڼو کې داسې څه خپاره کړي چې هم د لوستونکو علمي تنده ماته کړي او هم د هغوی فکري روزنه وکړي. له ښاغلي محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمود ایاز صاحب، په پښتو کې پخوا زیاتې ادبي مجلې خپرې دي، خو په اوس وخت کې د پښتنو په لر او بر وطن کې دغه اړتیا محسوسېدله چې یوه علمي ادبي مجله باید راووزي. تاسې هم له ډېر وخته دغه نیت درلود چې یوه ادبي مجله راوباسئ او اوس هم دغه د ادبي مجله پیل کړې ده چې زما استا مخته پرته ده او دغه مجله خال نومیږي. له نامه به یې پیل کړو چې د دې مجلې نوم خال ولې کښېښو؟
خبره دا ده چې زما خو ډیر وخت داسې ارمان مې و چې باید په پښتو کې یوه ډیره ښه معیاري علمي فکری ادبي مجله باید چې خپره سي په پښتو کې یا ابتدایه وسي، چې هغه مجله د پښتو د ادب لوستونکو دپاره د یو مکتب کار وکړي، یعنې د هغوی علمي او فکري روزنه م وکړي. زه چې مطلب له دا ډیره وخته کومې ادبي مجلې زه وینم، نو حقیقت دا دی زه مطلب نه یم ځین مطمئن سوی. نو دا د خال نوم خو ما نه دی تجویز کړی، دا په عرب امارات کې د یو دوو ټولنو مطلب الحاق سره سوی دی. هغوی خال پښتو ادبي تړون دا نوم یې ورته ټاکلی دی و خپلې ټولنې ته. ما د هغوی له یو څو کسانو سره خبرې وسوې. ما زه دا ارمان لرم چې زه یو ښه ادبي مجله راوباسم. نو په دې کې د خال ادبي تړون یو ملګری دی، نور قاسم قاسم. نو دغه ملګری له ما سره خبرې کې فیصله دا وکړه چې ادبي مجله به موږ شروع کړو، خو زموږ د ادبي مجلې مدیر چې دی دا به محمود ایاز وي. نو دارنګه د دې مجلې نوم چې دی دوی خال تجویز کړی وي او د خال توری زما خوښم دی او جمالیات هم پکښې دی. خیال چې خور سي په دنیا باندې محیط سي، چراغون سي د لیلا د زنی خال سي، نو زما خیال دا دی چې یو ادبي مجلې د پاره دا ښه نوم دی.
آیا سب دیرش پنځه دیرش کاله مخکې چې قند مجله، لار مجله یا په کابل کې کابل مجله خپرېدله، ویل کېږي چې هغه مجلې دومره علمي وې چې د هغوی هر لیکنه اوس هم د علمي استناد په توګه استفاده ځنې کېدلی سي. څه فکر کوئ چې هغه وخت اسانتیاوې هم نه وې او اوس اسانتیاوې ډېرې دي، لیکوالو لیکنې هم په اسانۍ سره راغونډېدلی سي، خو بیا هم ستاسې په نظر ستاسې په مخ کې به چیلنج څه وي؟ چې آیا تاسې به په خال مجله کې ښې لیکنې راغونډې کړلی سي او ښې لیکنې به چاپ کړی سي؟
ګوره، تاسې د کابل مجلې او د کند او د جرس مجلې نوم تا واخیستئ. خبره دا ده دې مجلو مدیران سنجیده وو. تر څو پورې چې د یو مجلې مدیر لوستلی سړی نه وي، هغه ښه کوټلې مطالعه ونه لري، هغه ته مطلب د تنقید او د تحقیق او د نظم او د شعر په حواله ښه مستند لیکوال معلوم نه وي، تر هغو پورې دی ښه رساله نشي چلولی. ما یو وخت دلته د افغانستان په مجلو باندې تنقید کړی و. په دا لمبه مجله کې زما هغه لیکنه چاپ شوې وه، نو په هغه کې ما دا نقد هېڅ بې هېڅ نه دی کړی. مال د افغانستان دا مجلې چې په دا A4 سایز کې چاپ شوې دي، مال د یوې ټایټل راواخه او بلې ته یې ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته یې ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته، هېڅ څوک به فرق نه وکړي چې دا د پلانکۍ مجلې ټایټل یې وابلې ته لګولې دي، ولې چې فرق نشته کې، ټول یو قسم دي. خو بهرحال ښه مجله ډېر کړاو غواړي، ډېر خواري غواړي، او د دې مجلې د پاره چې ما کومه خواري کښلې ده، د هغه د پاره یو مثال زه دا وړاندې کولی سم چې ته یقین ومنه چې ما به یوه نیمه میاست زه به سم دم بې خوبه سوی. ما د دې د پاره کار کاوی. ما ویل چې دا زما اوله مجله ده، اوس هم دا زما په معیار اوس هم نه ده پوره. زه دا یم باید چې دا تر دې هم لوړه سي د معیار په حواله. نو انشاءالله زه به کوشش کوم د پښتو ادب لوستونکو ته به ډېره ښه معیاري مجله چې ده هغه به زه دوی ته په لاس ورکوم او انشاءالله هغه به د یو علمي مکتب په حیث خپل رول لوبوي.
محمدایا صاحب، معمولا په پښتو ادب کې خصوصا په دې معاصر وخت کې که موږ وګورو تر موضوعاتو شخصیات ډېر څېړل کېږي. په دې مجلو کې هم کومه ستونزه چې تاسو یاده کړه چې اکثره یا مدیران جدي نه وي دي خپل کار ته، په دغو مجلو کې هم له خپلویو له ملګرتیا ډېر کار اخیستل کېږي. تاسو به دغه دود ته په خپله مجله کې به له دې سره خامخا چې ستاسو خپل ملګري لیکوالان هم شته که د هغوی لیکنې او شعرونه معیاري نه وي، تاسو به ځای ورکوئ په مجله کې؟
په دې حواله به انشاءالله تاسو زما رول ډېر مختلف ووینئ. لیک رساله ما چلوله، نو ما به غزلې له خلکو راغوښتې. په لیک رساله کې د شمس القمر اندیش دوې غزلې رالې، د عبدالرؤف عارف یوه غزل راله، د هغه یوه غزل شوه. د اندیش صاحب غزل ما ته خوند نه کړه، ما د اندیش صاحب غزلې نه کې خپرې، د عبدالرؤف عارف کوم خپرې کې. نو ما ته سید ګوهر مرحوم وویل، خدای دې وبخشي، ما ته وویل ول ته څه پیمانه هم لرې د دا لیک او د تخلیق د انتخاب دپاره کې نه لرې؟ ما له ما سره خو دغه پیمانه ده. نو ما دغه مثال ورکړې د اندیش و د عبدالرؤف عارف ښه، هغه ما ته شاباسی وویلي، ول که ته دارنګه کولی سې، یعنی دنیا لویه فیصله هم کولی سې، بیا ته مدیر جوړېدلی سې. که د هغه لیک معیاري وي هغه به زما په مجله کې خپرېږي، که نه وي معیاري نه به خپرېږي. انشاءالله زه به دا کوشش کوم.
محمدایا صاحب، په نورو ژبو کې یا په نورو نړۍ کې په نورو څانګو کې خو هرې برخې ته ځانګړې مجلې دوی لري، په سیاست کې د ماشومانو لپاره، د ښځو لپاره، خو څنګه چې په پښتو کې موږ مجلې کمې لرو، نو اکثر چې ادبي مجله راوځي نو د ادب د هرې څانګې په هره برخه کې دوی شیان خپروي. په خال مجله کې هم موږ د ادب په اړه تحقیقي لیکنې هم شته، د تخلیق په برخه کې لنډې کیسې هم شته، تکلون هم پکې چاپ شوي دي. آیا ښه به نه وایي چې داسې په ادب کې موږ یوې ځانګړې برخې ته د خپله مجله بېله کړې وای؟
اصل خبره دا ده، ستا خبره ډېره مهمه هم ده او ډېر غور طلب هم ده. مسله دا ده چې داسې موږ کولی نسو. د نورو ژبو د ادبیاتو په حواله زموږ پښتو ژبه او د هغه ادبیات چې دي بیخي شاته دي. چې زه تاته مثال د فارسي او د اردو ادب په اړه مطلب تاته دوه مثال درکم، دا دواړه ادبیات چې دي ډېر مختللي دي. نو د دې دپاره ما دا زیاته مهمه وګڼله چې مثال زموږ د ادب لوستونکي له فلسفې، له نفسیات، له تصوف او له تهذیب او له کلچر او له دې سره سره له تحقیق او تنقید سره له دا ټولو سره مطلب دوی شناخت پیدا کړي. نو انشاءالله موږ به دې ته نه ګورو چې دا مجله درې نیم سوه صفحې ده، دا مجله امکان لري چې دا شپږ سوه صفحې شي. نو انشاءالله بیا موږ به هرې موضوع ته د پاڼو یو مخصوصه برخه چې ده د هغه دپاره به موږ مخصوص کوو.
آیا صاحب، تاسو پوهیږئ چې زموږ یوه دودیزه یوه روایتي ټولنه ده او دې زموږ پر ادبیات هم اغېز کړی دی. مخکې چې به کومې مجلې چاپېدلې ما اورېدلی دی چې اوس کوم شاعران دي، هغوی چې په هغه وخت کې ځوانان وو، نو دوی به ویل چې موږ به دې مجلو ته چې به لیکنې شعرونه واستو نو به یا به نه چاپېدل یا به ډېر په ځنډ چاپېدل. اکثر به د چې کوم مشران شاعرانو یا پېژندل شوي شاعرانو د هغوی شعرونو ته به ځای ورکول کېده. خو تاسو دا یو نوښت کړی چې په خپله مجله کې مو د شعرونو په برخه کې اکثر د ځوانانو او بلکې دوه دوه غزلې او دوه دوه نظمونه چاپ کړي دي، او د یو ځوان په نامه چې هیواد شپون نومېږي ده ته مو یوه ځانګړې برخه ورکړې ده او د ده مو لس غزلې چاپ کړي دي. څه فکر کوئ چې آیا دغه به ځوانان څومره تشویق کړي چې هغوی له شعر سره او له ادب سره جدي شي او په دې برخه کې واقعي کار وکړي؟
یار، که زه دا درته وایم چې ما د بت پرستۍ خلاف جهاد شروع کړی دی یا یو نوی تحریک مې پیل کړی دی. په موږ کې بت پرستۍ دونی غځېدلې ده چې یو څو شاعران چې دا په منظر عام باندې مطلب د خلکو په ذهن کې دي، بس موږ هغه وایو او هغه ستایو او ولې ستایو په دا نه یو خبر. هغه ښه شاعران دي ځکه یې ستایو. مثلا پیر محمد کاروان ښه شاعر دی، هېڅ چا دا نه دی ویلي چې ولې ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی. که مطلب ثابتول غواړي په کومو خبرو چې ثابتوي، په خبرو نه ثابتېږي. درویش دورانی ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی، څه لښه دی. اوس چې په کوم موضوعاتو دی ښه شاعر ثابتوي، زه بېکار شاعر کې دراباسم. اوس په نوي ځوانانو شاعرانو کې دونی ښه شاعران دي، کله کله قسم دی زه فکر واخلم زین له کومه ځایه چې درویش انتها ده له هغه ځایه د هغه ابتدا شروع شوې ده. موږ خالد لکیرې پکې رانیو چې وایي پلانکۍ مو ومانی بس زیات بې خامخا منم، د هغه خپل مقام دی، له هغه م انکار نه کوم. خو به هر حال په ځوانانو کې ډېر ښه شاعران دي او په هغه کې خو په نوو ځوانانو کې خو ځینې دارنګه شاعران دي چې شاعري یې د مابعد جدیدیت د قاعده او نظریات په تناظر کې مطلب پاغه باندې تنقیدی چړین لیکل کې د ایسی باندې د غوی شاعری دونی مختت للی ده ما چې د ایوات شپون پیدا کی ما دا د نت شاعری ټول پر لواړوله او راواړوله یعنی یو یو سړی ما کاتی باقاعده ما په دغه کې ایوات شپون پیدا کی زه تا ته الفیه وایم چې د دې مخکې دا ځوان ما کرس پیژندی نه چې د کوم ځای دی څوک دی د افغانستان دی د جنوبي پښتونخوا دی د خیبر پښتونخوا دی نوم په خبر خو ما پیدا کی ما دا سړی تجویز کی د دې ګڼې د ښه شاعر دپاره او ما په دا ادارې کې دا لیکلی دی چې په هره ګڼه کې به یو زلمی شاعر موږ د یو ښه شاعر په حیث په دې ګڼه کې خصوصي ګوښه و هغه ته ورکړو او دا خصوصي ګوښه به د هغه دپاره یو ادبي ایوارډ وي نو دارنګه انشاءالله که په پښتو زلمی لیکوالو کې شاب سان نګار وهم موږ به یې رابرسېره کړو که ښه نقاد وهم موږ به یې رابرسېره کړو که ښه محقق وهم موږ به یې رابرسېره کړو مطلب موږ دا وایو چې په ځوانانو کې یو ولوله پیدا شي چې هغه د لیک او تخلیک دپاره تشویق سي او راژوندي سي
آیا صاحب مخکې چې ټولنیزې رسنۍ نوې انټرنیټ نه وو نو کوم شیان چې په چاپېدل لوستونکي هم ډېر لرل په اوس وخت چې ویل کېږي چې د کتاب لوستلو دود یا رجحان کم سوی دی ټولنیزو رسنیو په دې باندې ډېر اغېز کړی څه فکر کوي چې آیا په داسې وخت کې به خال مجله خپل لوستونکي پیدا کړي
په دا ځای کې زه له تا سره فکري اختلاف لرم هغه دا ده زه یم چې نت هر څونی په خلکو کې خور سي یا له نت سره خلک هر څو نږدې سي وتړل سي خو د کتاب اهمیت نه ختم کشي اوس په دغه کې ځینې دارنګ غزل سته چې مال نت هم اخیستې دي خو په نت کې دا غزل یو خوند دی په دغه مجله کې بل خوند دی دغه مطالعه چې ده دا هغه داخل را لړزوي په هغه کې مطلب یو تحریک پیدا کوي او هغه به ادب ته سنجیده کوي زه دا درته یم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی
او اکثر مجلې په پښتو کې چاپیږي په دغه غټه کچه کې چاپیږي د خال مجله په کتابي بڼه چاپ شوې ده دا ولې
زما خپل دا شخصي فکر دی چې دا په لایبرري کې په کتابتون کې دا خوندي کېدی سي په اسانه ولې د کتاب په بڼه کې چاپ شوی وي نو کتاب ګر سره خوند کوي یا ترې فور سایز ما ته خوند راکوي نو لیازه ما دا وبلل که دا موږ په کتابي سایز کې خپره کړو نو دا به بالکل داسې وي کتاب له کتابونو چې سړی ږدي که نه په الماری کې سنبالېده یې اسانه دي د ای فور سایز چې کومه مجله وي د هغه سنبالېده ما ته ګران دي زما په لایبرري کې شته زه یې نه سم سنبالولی
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د پښتو اکثر مجلې چې بې وخته بندې شوي دي دوه علتونه دي یو دا یې چې تر ټولو لومړۍ ستونزه د دوی مالي ستونزه یې چې پیسې ورته ونه لري چې نور یې وچلوي او بل د لیکنو د ښو لیکنو پیدا کېدل وي آیا خال خو به له دغو ستونزو سره نه مخامخېږي
یار زما خدای یقین دی که چیرې د پښتو ادب لوستونکي او لیکوال دا سنجیده وي که دا واقعي مجله وه او ښه مجله وه او خلکو دا غوښت چې پښتو کې د یو ښه مجله یي او دا دې په پښو ودرېږي انشاءالله له ما سره به خلک په خپله مرسته کوي انشاءالله دا به نه بندېږي دا زما یقین دی
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
دادا بی مجله تیر با سونه مو ده لنده کسی بباره کیو چه چنا چه خبری ور بانده وشوی ده با سونه لده تا مو ده زل تنز انتخاب کرده ده پدی باز که تنز لیکوال عبدالنافی امت را سره ده دوی بخپلی تجربه را سره شریکی کلی امت صاحب ستاره مسی
خیر وسه جونده وسه
تنزونه خودی بیخی دیر لیکلی دی ده اسانه لیکل کی که گره نه
هاگه سوک چی غواری شه تنزونه ولی کی یوازی تنزونه نه هر آدبی لیکنه که چو غواری چی پشه قیفیتی ولی کی نه یوازی داسی خپل رضایت و خواش پا نظر که ونیسی بلی که ده لستون که ده مخاطبینو خواش و زوکم با نظر که ونیسی او په اینیال که آدبی وصول زینی پرنسیپونه ده هم مراد که نو زما په نظر ډیر ګران کار دی
امات صاحب له تعریف به شروع کو د طنز مختلف تعریفونه سوي دي د خپل د تعریف په حصہ کې ما داسې یو جامع تعریف تر اوسه نه د مندلای ما شخصا البته چې ټول دی په قانیسی په شرق کې یو قسم تعریف کې په غرب کې بل قسم تعریف کې دا جنجالونه مستدي. تاسو څه ډول تعریفوي تانس
د هر علم په سپړلو په چړلو کې د تعریف برخه یې شلی رګرانو پیچلی. د تنز تعریف هم دغسې در واخله. په شرق کې په غرب کې د تنز لپاره په سلګونو تعریفونه وړاندې شوي دي او د دې ټولو تعریفونو څېړل یا پر یوه تعریف باندې ټینګار کول هم ګرانه خبره ده. شاید د تنز پوهانو دپاره به دا موضوع تر یو حده د تحلیل وړ وي، خو د عامو لوستونکو یا د اورېدونکو دپاره چې د ادب تیوري سره ډېر بلد نه دي، شاید هغه به په ابهام کې ولویږي. ما چې تر اوسه پورې د تنز په اړه څه تعریفونه لوستلي دي یمې د تنسپوهانو سره
او پی قانی سوې
قانی سوې مو د ځینو تنسپوهانو سره مې په جبانې بحث کړی دی. د دې ټول تعریفونو ترمنځ دوه مشترک ټکس ده، چې هغه یو خندونکي وضعیت دی یا ظرافت، او بل انتقاد. یعنی د لیکنې د یو هنري لیکنې هغه سبک چې په هغه کې انتقاد د ظرافت په بڼه وړاندې شي او هدف پر اجتماعی ناخوالو باندې برید او د اجتماعی ناخوالو اصلاحي ده تنز دی.
احمد صاحب، دا خو به په دې ورستو کې دا کار سوی، یعنی تنز خو که یغه د ظرافت برخې ته وګورو دا خو نور چې بشر ستد نو خو بیا دا شایسته دغه انتقادي اړخې شاید داسې نه وي دې ته بیا وروسته توجه سوی. تنز به یو تاریخ هم لري، یو څه د تاریخ په حصه کې راته ووایاست، یو بیا زموږ په ټولنه کې په کومو بڼو باندې دا موجود.
پښتو ژبې ته تنز د لکه څنګه چې د نومه څخه معلومیږي، د ریښې څخه معلومیږي، د عربي ژبې څخه راغلی دی او د ترجمې د لارې غالباً تر زر کاله مخکې بن زید سروانی چې هغه د هلمند ولایت د سروان کلا اوسیدونکی و، هغه د یو عراقی عالم یو عربي تنز په پښتو ژبه وژباړه چې خوشبختانه موږ یې په لاس کې لرو. که څه هم دا به د اوسني تنز معادل هغه چې په ټول پره توکي ونه لري، نه به انتقاد عمر ژوري، نه به اجتماعي او نه به ظرافت په هماغه اندازه یې، خو د تنز لومړنی څرک په پښتو کې لګولی سو. یعنی ویلی سو چې لومړی تنز په پښتو کې هغه د عربي ژبې څخه ژباړه وه چې هغه د عراقي عالم ابن خلاد وه چې مرحوم سروانی په ډېر روانه ژبه نظم په نظم باندې ژباړلی دی. د هغه څخه راوروسته چې تنزونه لرو هغه هم د عربي او د فارسي ژبې په تقلید باندې لیکل شوي دي، خو په فارسي کې هم د تنز کلمه ډېره نه ده زړه. پخوا چې به انتقادونه کول په ظریفانه انداز باندې، هغه به اکثره د اجتماعي اصلاحاتو په جهت نه و، بلکې هغه به په افرادو باندې انتقاد و، هغه به حجب و. نو اکثر پخواني تنزونه که وګورو دی د تنز په تله نه خیږي، هغه ته موږ حجویه ادب ویله سو، یا اکثره شعرونه دي حجویه شاعري ورته ویله سو. نو دا پړاو تقریبا په ټاپه درېدلی و. داسې یو شعر بېلګې موږ تر خوشحال بابا پورې نه لرو، خو د خوشحال بابا په دوره کې خپله د خوشحال بابا په شاعري کې د تنز ډېرې ښې قوي بېلګې لرو. البته خوشحال بابا بول باندې د تنز نوم نه یې شي، یا به نه د تنز په نیت لیکلی او نه به داسې یو غزل پیدا کړو، نه به داسې یو کتاب پیدا کړو چې مکمل دي تنز. خو کله کله د خوشحال بابا په یوه غزل کې، کله په قصیده کې، کله په بله کې، کله په بله کې د داسې بیتو او مصریو سره مخ کېږي چې د تنز په تور باندې پراخیږي. نو خوشحال بابا و تنز ته ډېره توجه کړې ده، او ما چې څونه خوشحال بابا څېړلې دي د ښکارې شعور کړی دی. خوشحال بابا عالم سړی و، په دې باندې پوهېدی، د نورو ژبو ادبیات یې مطالعه کړي وه، په تېره بیا د فارسي و د عربي ده. نو د هغه څخه راوروسته که بیا نور هم مخ ته راسو، بیا د غني خان په شاعري کې د تنز ډېر ښه څرکونه لیدای سو، ډېرې ښې بېلګې لیدای سو. او د غني خان بابا دې خواته چې راسو، نو شکر نن تنز په اړه مستقل آثار لرو، داسې لیکوال لرو چې خپل ژوند یې تنز ته ځانګړی کړی دی. نه یوازې دا چې لیکوالو ته تنز نن د لیکنې د یو جلا سبک په ډول معرفي سوی دی، بلکې لوستونکي هم نن ادبي ذوق یې لوړ سوی دی. تنز د نورو خندونکو توکو څخه جلا کولی شي.
همت صاحب، دا خو یو ادبي شکل و چې تاسو خبرې ورباندې وکړې. د ولس ترمنځ کوم ډولونه وو، یعنی چې تنز ته نږدې یا تنز ته ورته وو، یا تنز ته نږدې بللی سو یا شفاهي تنز بللی سو، دا کوم ډولونه وو چې په ټولنه کې موجود وو؟ او بل خپله تنز څه معنی؟
تنز عربي ژبې کلمه ده چې په لغت کې ناز، کرشمې او نخرو ته ویل کېږي، او په اصطلاح کې مې تاسو ته مخکې وویل چې د لیکنې هغه ادبي سبک دی چې په هغه کې په هنرمندانه ډول یو انتقاد په ظریفانه شکل باندې وړاندې سي او په هغه کې برید سوی د ټولنې په ناخوال او هدف د ټولنې اصلاحي ولسته راځو. موږ ډېر په خاص څخه په ولسي بانډارونو کې ځینې ظریف خلک درلود، د خلکو به ټوکیان بولله، پایناتیان به یې بولله، او چا به فساتیان بولله. خو ولس د خپل ذوق د خپل برداشت سره سم پر دوی باندې نومونه ایښو. البته دا نومونه به ډېر علمي نه وه.
یو مو ویل پایناتی ها؟
پایناتی و
د دې معنی څه ده؟ پایناتی
پایناتی د کندهار په لهجه کې هغه څوک چې د خلکو توجه راړي، خلک به خندي یا په خبرو یا په حرکاتو باندې. نو پایناتی، فساتی، ټوکی، ناټکی، دا به هغه ولسی خلک وو چې دوی به ډېر ظریف خلک وو. د دوی په خبرو کې به ډېر ظریف ټکی اچېدل، ډېر ظریفانه کیسې به دوی کولې. په ټولنه کې به ډېر ظریف وو ټوک ته پام کېده، چې هغه به د بل چا نه ورته پام کېدی. یعنی لکه سړی چې وایي چې د یو چا څخه دوربین یا مثلا ټیلیسکوپ کې د اسمان خواته ګوري، هغه ستوري چې عوام خلک هیڅ نه ویني، خو هغه څوک چې ټیلیسکوپ ورسره دی هغه ډېر لیرې ستوري ویني، او دا ستوري ډېر غټ غټې ویني، ډېر صاف یې ویني. دغه ظریف خلک هم په ولسي بنډارونو کې به دوی داسې یوه خبره وکړه چې خلکو ته به نه وي هم وه، او یو داسې ټیک ته به د خلکو ورپام کړي چې د هېچا به ورته پام نه و. په لومړي ګام کې به خلکو وخندله، خو بیا د خندا په جریان کې وروسته به د ټولنې ناخواله ته ورپام شو. دې ته شفاعي طنز ویلی شو. نو که د حجوې او د حضر څخه جلا کو، حجوه معمولا شخصي عقده چې څوک کړی د یو چا څخه کسات اخلي، هدف یې غچ شخصي عقده او د یو فرد د یو مشخص شخص یا د یو کورنۍ توهین او سپکاوی چې کوي، رشخندۍ یې کنه په چا ملندې وي. په هغه کې که څوم ظرافت یي، خو دا چې هدف یې اسلامي، نو هغه ته طنز نسو ویلی. یا دغسې مثلا حزل کرا واخلو، حزل کې پچکوی زیاتې، چټیات زیاتې، په هغه کې چې موږ وایي د شرم خبرې، هغه د شرم خبرې بیا دلته به بشرمی سره کېږي. معمولا پوچه ژبه کاریږي، که څوم هغه م خلک خندوي خو نه دي طنز. بل دریم شکل یې چې په ولس کې ډېر مرواج دی تر اوسه هم، هغه ټوکی دي. ټوکی تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی. یعنی تر ټوکی نو موږ په داستاني فورم کې بل کوچنی فورم لرونه. نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولی شو، د محتوا په شکل نه، ځکه چې داسې ټوکی لرو چې ټکی په ټکی یا په تور باندې پوره طنز ورته ویلی شو. داسې ټوکی لرو چې ډېر قوي اجتماعي انتقاد لري، ډېر قوي ظرافت لري، او ډېر قوي اجتماعي پیغام لري. په هغه کې د ټولنې ډېرې لوی او سترې ناخوالې په نښه سوي دي. خو بیا داسې ټوکی هم لرو چې هغه حج وي، هغه په یو شخص باندې ورسوي، په یو منطقه باندې، په قوم باندې، په ځینو قبایلو باندې، په دربارونو باندې، په ګروپونو، په کورنیو باندې. کله کله حزل هم وي، یعنی داسې ټوکی چې یوازې خندا ده، خندا ده پاره. نو دا ټوکی خپله د طنز یو شفاهي شکل دی چې په ولس کې مرواج دی. د شفاهي طنز بل شکل هم لرو. یو دا چې یو څوک طنزیز قوت لري، یو ظریف سړی دی، درون سړی هم دی، ژبه یې ډېره هنري ده، با شخصیت سړی هم دی. یعنی با شخصیت دا معنی چې نه خپل سپک دی نه بل سپک دی. دوی غواړي په ټولنه کې په ناخوالو باندې برید وکړي، د خپلې ظریفانه ژبې په وسیله باندې، اما دا زمینه نه ده مساعده، دا د ژوند په خطر کې دی. نو بیا د خپلې ټوکی یا د خپل انتقاد د بل د ادرسه کې وایي چې یو سړی کیسه کوله، فلانی ویل چې دا پاچا داسې دی، فلانی ویل چې دا زموږ خان داسې دی، فلانی ویل چې دا اوسنی وضعیت داسې دی، د خپل ادرسې نه وایي. دا هم طنز دی، خو شفاهي طنز. یعنی مشخص لیکوال نه دی معلوم، ادرسې نه دی معلوم. په دې وروستۍ کې دا شفاهي طنز هم لرو، د هغه ځای کې چې د بیان ازادي نه یا دیکتاتوري په افغانستان کې د روسانو په وخت کې داسې وو. په هغه ادبي کړۍ کې پولیسو بنډارونه کې داسې خلک ډېر وو چې په دغه وخت په سیاست باندې بې خپل انتقادونه د ټوکې په بڼه کول، هغه به نورو ته منسوب ول. حال دا چې دا به د خپل نظریات وو. بیا وروسته چې کله زمینه مسایده سول، بیا هغه ولیکل.
خلاصه دا دې راته ووایاست چې په ولس کې کوم ډولونه موندلای شو د طنز.
په ولس کې یو شفاهي طنزونه دي چې هغه د ټوکی په شکل، د خاطرات په شکل. یو سړی دی، یو خیالي کیسه یې جوړه کړې ده، خدای ځان ته منسوب کړې. وایي یو وخت داسې په سفر کې وم، داسې را روان شوم، دا مې ولیدل، هغه مې ولیدل. هغه په حقیقت کې یو خیالي کیسه یې ده، د سفرنامه نه یې، د سفر خاطره یې نه یې، یو طنز د تخیل په قوت باندې دا خپل پیغامونه په خپل خاطره کې ځای پر ځای کړي. یو دغه شفاهي شکل دی. د تنز بل تمثيلي شکل دی زنه کومیدانه است په ولس کې پاره کې شزیم شامل دي شزی په ودونه کې د نارینه کالی اغوندي د نارینه اغوندي خپل برتون په طبي باندې تور کې لنګوټه وتړي ولکړه په لاس کې واخی د یو ظالم میړه تمثيل کوي د یو ظالم پلار تمثيل کوي چې لوري د پیسو په مقابل کې کړی د خرڅ کړی ده دا تمثيلیږي یا د موسیقي سره د دایرو سره او یا همداسې شزی ورته چک چک کی او دته په کندهار کې ناټک وای او دا شته چې په دې کې ډیر مهارت لري دته ناټکیان وای دا نو دا یو خاص شزي خاص مهارت ولري یا په ځینې ودونه کې نارینه هم دا کار کوي نو په لاندې ډول ویل سوچي په ولس کې د تانز دوه شکل لري یو شفاهي تانز دی او بل تمثيلي شکل دی چې هغه په ځینې شادوي کې تمثيلي د دې ورا خواته شفاهي تانز یو بل شکل هم لري چې هغه فولکلوریک شکل دی فولکلوریک تنزونه د فولکلور په قالبونو کې خوندي سوی دي هغه یا د نقل په شکل کې دي یا که منظوم فورمونو ته ولاړ سو د لنډۍ په شکل کې دي د اتان د نارو په شکل کې دي د غسی د نورو ولسی سندرو په شکل باندې خوندي سوی دي یعنی کله چې ما مخکې تنز یو سبک وبلی نو مش په خپل ولسی ادب کې داسی اثر هم لرو چې هغه تنزی سبک باندې برابر لیکل سوی دي
ډیر مننه د کوم تعریف د تنز چې تاسو قانې کړی استه کله سی هغه امر ته وای
هیڅ یو تعریف ما نه قانې کی او نه خپل یو د تنز لپاره مشخص تعریف لرم خو ټول تعریفات چې ملوست دي د ټول تعریفات ترمنځ ما دوه مشترک ټکی پیدا کړی چې یو ظرافت دی یعنی خندونکي وضعیت او بل انتقاد دی دلته ظرافت د انتقاد لپاره یو وسیله ده د دې لپاره چې انتقاد تر ځای ورسي انتقاد وبري شي جالب کی هنري کی ویزلی نو د ظرافت څخه کار اخیستل کیږي یعنی لکه د ورو جرنګ په خوند کې هیڅ نه اضافه کوي اما هغه څوک چې خوري د معلوماتو وجود ډیره وراوړي شخونور کی اشتها پاره نو د ظرافتوم په تنس کې د لوستون کې د اشتها لپاره د شوق لپاره کارول کیږي او هدف اصلاح ده
مهربانی کرم ده
جونده واسه خیر روزی